یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت، د بشري حقونو د ډلو اندېښنې.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو تړل یوه لنډمهاله مسله ده، خو د دوی پر دې څرګندونو باور نشي کېدی.
طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت پوځیان د داعش ډلې پر لیکو ورګټ شوي.
داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
افغاني سرې میاشتې په غزني کې له بېوزلو خلکو سره مرستې کړي. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړۍ څه باندې سل هیوادونه، نه د سکاتلند په ګلاسګو کې، د اقلیمي ناورین د مخنیوي په برخه کې ژمنې کوي. نور مطالب هم لرو. او په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان د اوبو پر زیرمو او د وچکالۍ پر اندېښنو خبرې کوو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جومات ملا امام په ډزو وژلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې له خپل ویب سایټ څخه لرې کړي، په مقعد ډول چې د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې زیانمنونکي بلل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. نامعلوم وسله والو نن سهار په جلال آباد کې د یوه جماعت ملا امام په ډزو وژلې. ویزایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلوم وسله والو نن دوشنبې سهار مهال د عبدالواحد په نوم یو دیني عالم چې د معیوبینو د جامع جماعت ملا امامو په داسې حال کې چې د سهار د لمانځه لپاره په اوداسه بوختو په ډزو وواژه او له سیمې وتښتېدل. د یو بل خبر له مخې نن د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې د دو تنو جسدونه موندل شوي چې په ونه کې راځړول شوي وو. د ځایي خلکو په خبره دا پیښه تېره شپه د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د کاریز پل ته نږدې رامنځته شوې ده. تر اوسه د وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم او نه یې هم مسؤلیت چا منلی. دغه راز د دینی عالم د وژل کېدو مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د هغو په لسګونو زره افغانانو عکسونه او ویډیوګانې د خپل ویب سایټ د تصویري معلوماتو له برخې په مقعد ډول لرې کړي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي هڅو سره همکاري کړي او د طالبانو د غچ اخیستنې په وړاندې زیان منیدونکي بلل کېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبې په واشنگټن کې وویل چې د اګست د میاشتې له لومړیو څخه چې د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو پروسه پیل شوې وه، د ټولو هغو کسانو تصویرونه یا د پیژندنې نور معلومات لرې کړی شوي چې زیانمنېدونکي بلل کېږي. هغه وویل چې د دغو کسانو تصویرونه او نور معلومات به بیرته په عام ډول وړاندې شي چې وضعیت خوندي وانګیرل شي. کربی وویل یو سلو څلیرش زره عکسونه او اوله زره ویډیوګانې له ویب سایټ څخه لرې شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. ګوتریش نن په خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې په تېر یو کال کې 12 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating.
پورسته یو کلونو کې درسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیخي زیات شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیخو کې نګدې نه داسې دي چې عاملین به سزا پات کیږي. پر دې سربېره ژورنالیستان له بشمیره نورو غواخونو لکه تختونی، ربړونی، توقيف او زورونی سره مخامخ دي.
خاغلی ګوتریش وایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاد نه شي پاتې کېدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی. دا خبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ورکړی او ویلي دی چې په ټوله کې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی او له قرنطین څخه خپل کار ته دوام ورکوي. پرون د ورځې په پیل کې ویل شوی چې امیر عبداللهیان به د روانې میاشتې په پای کې هند ته ولاړ شي چې د هند ایران د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده ویلي چې د هغه کاري جدول به تغییر وکړي. ډیری ایرانی چارواکي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي. په دې هیواد کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 6 میلیون وګړو ته رسیدلی او د کورونا له امله هم د 125 زره زیاتو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. تمه ده چې د نړۍ له سلو زیات مشران د اقلیمي بدلون په کنفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک چې تر 2030 میلادي کال د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کنفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن وویل هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه کنفرانس کوربهتوب کوي. وای د دې ژمنې ملاتړ به په 12 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسنی نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2015 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي نړیوالې فضایي اډې ته د هغو څلورو ستورمزلو استول دی. یو ستورمزلې د روغتیايي ستونزې له امله ځنډول شوي. ناسا د ستورمزلې یا فضانور چې روغتیايي ستونزې لري نوم نه دی په ډاګه کړی، خو هغه عادي روغتیايي موضوع بللې ده. ټاکل شوی و چې د دغو څلورو ستورمزلو د سپیس ایکس فضایي بیړۍ پرون الوتې وي. دا په 1400 کې لومړی ځل دی چې د امریکا یوه فضایي بیړۍ د یوه عملیې د روغتیا له کبله ځنډول کیږي. ناسا ویلي چې د دغې فضایي بیړۍ توغول د نومبر 6 ته ځنډول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی راپور ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د انجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د طالبانو پر ژمنو باور نه شي کېدی. د دې سازمان په وینا طالبانو له تیرو 15 ورځو راهیسې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي او په یو شمېر ولایتونو کې هم پرانیستل شوي ښوونځي د خلکو د فشار نتیجه ده. طالبان وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د دې پلان په اړه ډېر وضاحت نه ورکوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
واکتا د طالبانو لرسیدو سره سم د نجونو پر مخ د خوانځي او په هنتونونو دروازې وتړل شوې، خو موده وروسته دا بندیز په محدودیت بدل شو. اوس نجونی تر شپږم ټولګي په ټول وطن او تر دولسم ټولګي په ډیر کم شمیر ولایتونو کې خوانځي ته تګ اجازه لري. خو د طالبانو لخوا د دې محدودیت د پای ته رسولو د تکراری ژمنو سره سره نن 45 ورځ ده چې په ډیرو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي لا هم بندي. فهیمه د طالبانو له واکمنې وړاندې هر ورځ خوانځي ته تلله. راتلونکي ته هیله منده او د اوروخانه سبب فکر یې هر سهار د ښوونځي په دروازه پل کې خود. خو اوس هغه دروازه د پر مخ تړلې ده. وایي ستړي شوي او رستربلې د ناهیلې پر لور روانه ده.
اوس دې پل راتلونکي ته ډیر اندېښمنه یم او زه ارزو لرم چې پانتون ته کامیاب شم، خپل آینده جوړ کړم. خو اوس مطمئن نه یم چې مکتبونه برته شروع کیږي او یا هم نه کیږي.
د افغان جنو د اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنو پر مخ د خوانځیو د تړل کې او دوام ته سخت خبرګون خي. د دې سازمان د خوځو د برخې مشر حیدربار ازادي رادیو ته وویل د جنو د خوانځیو د پرانستل کې دوه پاره د طالبانو پښمنو باور نشي کېدی.
The Taliban keep saying that this is a temporary situation.
Taliban وایي د جنو د خوانځیو تړل یو لندمحاله مسله ده او ژر به پرانستل شي، خو د دوی پر دې سرګندونو باور نشي کېدی او یوازې هغه څوک پرې باور کولای شي چې پر طالبانو باور ولري. طالبان وایي د هلکانو او نجونو منځنی ښوونځي دي سره جلا شي، خو څوک چې افغانستان پیژني په دې پوهیږي چې د نجونو او هلکانو متوسطه ښوونځي له پخوا سره جلا وو او دا یوه غلطه ادعا ده.
میرمن بار وایي په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوښه ده، خو دا د طالبانو ابتکار نه بلکې دا ښوونځي د خلکو د فشار له امله پرانیستل شوي. د بشري حقونو د څار سازمان له طالبانو غواړي چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. هغه غوښتنه چې په کور دننه هم په زلونو تکرار شوي. د قلملار ټولنې مشر متي ولا وی ساتي د خونځو د پرانستل کېدو کمپاین یې پر لار اچولې وای. هر چیرې چیزی د ټولو همدا غوښتنه ده، طالبان دی د نجونو خونځي پرانیزي.
ټول په کورونو کې همداسې مایوس ناست دي او د یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ټولو غوښتنه همدا ده له طالبانو څخه، موسساتو څخه، له نړیوالو څخه چې ژر تر ژره په ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ چې ښوونځي بند پاتې دي همدا پرانیستل سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا د طالبانو لخوا د ښوونځیو د تړل کېدو دوام د دوی د حقونو نقض بولي. د خوځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی:
جونې باید خپل زده کړو ته، خپل د کار کولو حق ته، او په سیاست کې مشارکت حق ولري. دا د هرې ټولنې د ښځو او د نجونو حق دی چې هیڅوک هم ځینې نسی اخیستلی.
طالبان بیا وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د یو پلان له مخې به دوی ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو حکومت له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د دې پلان خبره کوي، خو لا یې ډاګیس کړی نه ده چې دا پلان څه دی او څه ډول یې د عملي کېدو چارې روانې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري: طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د پخواني حکومت د امنیتي ادارو یو شمېر غړي له داعش ډلې سره یو ځای شوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری اوروي:
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخواني حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمېر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانه تیر ورځ د یو شمېر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمېر پخواني غړي چې اوس خپلو امریکایي ملاتړو یوازې پریښي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته دغه راپورونه رد کړل او وی ویل:
راپورای پیوستنی ساکر قبلی با داعش
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري. شایي هغه ځینې فیسبوکي او د ځینو جعلي رسنیو تبلیغات وي. موږ په دې اړه شواهد نه دي لیدلي او دا شایي ممکن هم نه دی.
وال سټریټ ژورنال ورسپانه له داعش سره د پخواني حکومت د یو شمېر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمېر طالب مشرانو د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمېر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي. که څه هم دا لږ شمېر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي، یو ځای کېږي، خو ښایي په راتلونکي کې دا شمېر زیات شي. وال سټریټ ژورنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوی یو ځای شوی به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو پر راټولولو او جنگي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکټینګه کړې، د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان زبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي، دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهل د تیرې سیشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
سموک غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو خو دشه په پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د سپین بولدک چمن دروازه نن د ترانزیت او د مسافرو د تک راتک پر مخ پرانستل شو. د کندهار د سپین بولدک د کمیساری مرستیال مولوی همایون همت بیگانه وخت ازادي رادیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته سر لسی شنبه ورځ له اتو بجو وروسته پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. هغه ویل چې تر دې وروسته د سپین بولدک پر لار د سوداګرو موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولای شي او مسافر د کندهار پر تذکره او پاسپورت سفر کولای شي. د یادونه ورده چې د طالبانو حکومت شاوخه یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وغتړله چې له امله یې سوداګرو د درنو زیانونو له راوختو خبر ورکړی و. په هرات ولایت کې د سوداګرۍ سنۍ خونی چارواکي وایي د نفتي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره پیوي تګلارې کار کوي. دې خونی د سې شمې پورس په وی خبر پړنه کې ویلي چې د لویدیز زول ټولو نفتي سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. په خبر پړنه کې ویل شوی چې سوداګرو د خونی له چارواکو د نفتي توکو د انتقال د کرای د کمښت غوښتنه کړي. خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی دوړو خو په دې ټینګار وکړ چې د نرخونو د کنټرول لپاره د پیوی هر اړخیزي تګلارې کار وشي ترڅو په بازارونو کې د نفتي موادو نرخونه کنټرول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني نوی پوله، یو ایرو یو سلودری افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلوشل افغاني پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان دری افغانی دیش پوله، زر هندی کلدار یول سو افغانی او زر پاکستانی کلدار پینزه سو پینزه افغانی.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري ورزو قدر منوریدونکو نړیوالو مسایلو ته د نړۍ لسګونه مشران بنن په یو ګډه اعلامیه کې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې یو لړ ژمنې وکړي. د نړۍ د غنو هیوادونو مشران د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې راټول شوي دي او په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د چاپیریال د ناورین مخاونسي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې دا ژمنې بې ساري دي. د دې اعلامیې جزئیات په دې راپور کې
تمه ده چې د نړۍ څخه باندې سل مشران د اقلیم د بدلون په کانفرانس کې په ګلاسکو کې نن داسې ژمنه وکړي چې تر 2030 کال پورې د ځنګلونو د وهلو مخه ونیسي. د بریتانیا د سر اعظم دفتر په یو بیان کې چې نن یې خپور کړ څرګنده کړه چې د اقلیم په اړه به د غونډې په ګډه اعلامیه کې برخوال خپل ژمنه وکړي او دا د هغو هیوادو مشران دي چې د نړۍ 50% ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. په دوی کې برازیل، انډونیزیا او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هغه هیوادونه دي چې د نړۍ تر ټولو ستر او خطرناک ځنګلونه په دې هیوادونو کې دي. د بریتانیا د سر اعظم د دفتر په بیان کې راغلی دي چې دا په نړۍ کې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې ستر ګام دی او د ځنګلونو د ساتنې په ژمنه کې بل کې دا هم ویل شوی دي چې د غونډې 12 هیوادونه به د اقلیم د ساتلو په برخه کې تر 2015 کال پورې د 12 میلیارد ډالرو اقتصادي مرستو تعهد وکړي. په بیان کې ویل شوی دي چې په دې ډول به په مخ پر ودی هیوادو کې د تخریب شوی ځمکو د بیا سمیدو لپاره له اورونو سره د مقابله لپاره کار وخصل شي. د دې ترڅنګ به 1.2 میلیارد ډالر د شخصي سکتور له لوري مرسته وشي. تر دې شو د ډیرو اقتصادي مؤسساتو اجرایي رئیسانو هم داشمنه وکړه چې دوی به په هغو فعالیتونو کې برخه واخلي چې د ځنګلونو د مخنیوي په برخه کې اغیزمن وي. د بریتانیا سر اعظم بوریس جانسن داشمنی به ساره بللې دي. په نړۍ کې ځنګلونه په چټکۍ د لمنځتللو له خطر سره مخامخ دي. ونی وهل کیږي چې مځکه د کرنې لپاره مساعده شي او یا آبادی پرې وشي. د اقلیمي بدلون دا کانفرنس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او دوه اونۍ به دوام وکړي او د اقلیم د ساتلو لپاره د ځنګلونو مخنیوي ضروري ګڼل شوی دی چې ځنګلونه کاربن ډای اکساید جذبوي. د ځنګلونو د څارنې د نړیوال بنسټ په وینا په 2000 کال کې په نړۍ کې 2.5 هکتار کیلومتر ځنګلونه ویجاړ شول چې دا مساحت د بریتانیا تر خاورې لوی دی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. افغاني سری میاشتې ټولنې په غزنی ولایت کې په 300 بیوزلو بې ځای شویو او اړو کورنیو د خوراکي موادو مرستې ویشلې. سره میاشت وایي ژمی را روان دی او افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، نو نړیواله ټولنه باید مرستې ورسره وکړي. په غزنی کې د تیرو جګړو، بیکاریو او وچکالیو له کبله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
د غزنی رشیدانو ولسوالۍ تقریبا 30 کلن مزمل د څلورو اولادونو پلار دی. نوموړی وایي سختي نیستۍ په سر اخیسته دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. خونن یې د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري یو اندازه مرسته ترلاسه کړې او زیات ورته خوشاله دی.
د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه چې موږ ته یې په خپل وخت باندې مقصد اوس ډېر مجبور هم و، موږ ته یې غوړي وریجې او دال داسې نور شان راکړل او د موږ لاس ډېر تنګ و. د سرې میاشتې، د غزنی سرې میاشتې ټولنې څخه ډېره مننه کوو.
لال بیبي بیا کونډه ده، دا هم خپل اولادونو ته ګوته نیسي او وایي دغه اعتماد را پاتې دي. لال بیبي وایي د ګټې وټې څوک نه لري، سره نیستی ده، خو نن چې د سری میاشتې له لوري دغه مرسته ترلاسه کړي یو څو ورځې به یې د اولادونو ښه ورباندې وسي.
ورونو له موږ سره سری میاشتې کومک وکړلو، شی موږ ته راکړلو، چای دی، غوړي دی، اوړه دی، وریجې دي، دا شی له موږ سره دوی کومک وکړو، خدای دې کور سره وکړي. موږ غواړو چې بیا له موږ سره دغه اطمینان سره دوی مرسته وکړي، دوی موږ ته شی راکړي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې افغاني سری میاشتې ټولنې په دریو سو بیوزلو، بې ځای سویو او اړمنو کورنیو مرستې ویشلې. د یادې ټولنې چارواکي وایي په دغه مرسته کې شپږ کلمه خوراکي توکي شامل دي. د یادې ټولنې د ریاست سرپرست مشر نیک محمد عابد ازادي رادیو ته وویل دغه مواد د ترکیه هیواد له لوري مرسته سیو.
اول خو ډیر مننه کوم، موږ د ترکیه له سری میاشتې څخه سوغي مرسته کړی ولا د درې سو هغه به ځای سوی بیا وزله سی کومکو ته شت ضرورت لري وغوی لپاره کومکونه راغلی، نو موږ هغوی سروي وکړو، هغوی ته نن توضیح کوم.
نو موړی زیاتوي زمای را روان دی او دلته ډیری خلک لستونزو سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې ورسره مرستې وکړي. عابد وای افغانی سری میاشتې ټولنې په غزنی کې په دا ورستیو کې یو سروې کړي چې تر 2500 زیاتې کورنۍ بشری مرستو لکه خوراکي، غیر خوراکي او د سون توکو ته زیاته اړتیا لري. په غزنی کې د تیروسویو جګړو، بیکاریو او وچکالۍ له امله ډیری خلک په فقر، بېوزلۍ او کډوالۍ کې ژوند کوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینری
کوي، روزانه ژوند په عمل تیرو. په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41 01. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. په خوست کې د یو شپې تونجونو په ګډون 203 اتیا ځوانان د نیمه لوړو زده کړو له روغتیایي خصوصي انسټیټیوټ څخه فارغ شول. فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه څنګه برابره شي. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمه لوړې زده کړې پیل کړې، خو تر فارغېدو وروسته یې برخلیک نامعلوم دی.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل، خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادې راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کې وه د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیا زده کړې بشپړې کړي، خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
کنه موږ سرنوشت نه دی معلوم، زه پانتون فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، ده نه معلوم زه کوم فلسم. اوس پانتون فارغه شولم زه تر کورته زما، ده نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهلی مینورم ډیر شواله تقریبا زفری غدم جر په هلی سر جګه شی وان سهر خو دل تراله مونږ ملي سر دونه لرلو کوم هلی ملرلی اغه بیرت نور یم مات شوی.
فارغ زوران هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غوړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم می عبدالجبار درمان ده. موږ د سایتامینا یا د امکاناتو چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه چې زمونږ خوارې په بول او نشي او مونته د کار زمينه برابر شي ترسو مونږ د خوار ملت یو جوګو ګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه عبدالی د روغتیا زده‌کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده‌کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیا خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 233 نفر وو چې په دې کې یو شپته او ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او نرسنګ کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم خوش میشته ته ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالی وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د فارمسیس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نشي کولای. بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایی مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمل وړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام لو د سحر تر و د امریکا غاک آشنا رادیو او د سحر لو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو روسي حالات خبر شي. ستاسو ل پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاسره په تماس کیمه. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزه ده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توجه کې ځکه چې د هلمند په 80% خارو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم. یو تن مایت د پکتیکا ولایت او جدونکا کریم دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. موږ مایدي می په لاس ورکړی مینو باندې ولا پور کې یو فینل ورورو جان ناجي موږ مایدي نو ماس پراته دی الله پرزا اول مایت ته څو کارم نه ورکړي هغه روغ جو خدي کار به وکړي. موږ ولا یو فینل ورول الله پرزا باندې مایدي نو ماس لری طریقې باید باول مایدي تاس لري تاسو په اسلام کې معلوم د ډیر غریب طبقه د مایدي ډیر غریبان دي. ازادي رادیو باید
خبر زما دا پیغام د ورور چې دا ټول خلک به خپل ستونزې باندې غږیږي. وکیل زموږ کوشان چې د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسه لارو کې چې عادي ته کومې لارې مخ کې دی او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نه مخ کې حکومت پوښتنه وکړله او جوګنه وکړله. دوی ته د سولې فرصت پیدا نه کړي دي. حکومت پوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړي. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کې څرفته وي لا وخت پہ تیروی تو ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تیروي په خرچو باندې تیریږي. نو ما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغه خلکو د دغو لارو د کوچیانو دپاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د 25 دقیقې اونی